وخت 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د یو ساعت خبرونه ز نور یس نوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اور چې د امریکا حکومت له افغانستان او پاکستان او غوښتل چې په خپل منځ کې کړکیچ له سولې زولارو حل کړي. د افغانستان ولسي جرګه هم په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو حمله غندي او د دې ستونزې د حل لپاره پر سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو چارو ټینګار کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې هغه سړي چې دوه فرانسوي پولیس د چړو په حمله کې وژلي له سره تړاو درلود. روسیه په پام کې لري چې د تیلو د دولتي شرکت روس نفت پنځمه برخه ستراتیژیکو پانګوالو ته وپلوري. مخله دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ. اجمل تورمان د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په بیګانۍ نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی او 15 کسان نور ټپیان شوي دي. د حقانی شبکې مشر او د ملاحبت الله مرستیال سراج الدین حقانی ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره شي په دغو خبرو کې به طالبان برخه واخلي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د یو انتحاري حمله کوونکي په ګډون یې 8 کسه طالبان نیولي دي. بشپړ خبر نو واورئ. په تورخم کې د افغان او سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو په بیګانې نښته کې یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی دی. د ننګرهار ولی وایي اته الله خوګیانی په سیمه کې ازادۍ رډیو ته ویلي چې په دغه نښته کې یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي خوګیانی په وینا نښته تیر شپه بیا هم د دریم ځل لپاره د پاکستانی پوځیانو لخوا پیل شوه. په سیمه کې د ازادۍ رډیو د خبریال د خبر له مخې اوس سیمه آرامه ده خو لاره تړلې ده. په تورخم کې له تیرو درې ورځو راهیسې د پاکستانی پوځیانو لخوا په صفري نقطه کې د پوځي تاسو د جوړولو پر سر کوم چې د افغان سرحدي ځواکونو لخوا مخنیوي شوی دی نښتې شوي چې دواړو خواو ته تلفات او وختي دي. د افغانستان ولسي جرګې په تورخم کې پر افغان سرحدي ځواکونو د پاکستاني پوځیانو عملی وغندلې او د افغان ځواکونو د دفاع او میړانې ستاینه وکړه. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري چې د جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې مشري کوله وویل چې د ملي وحدت حکومت باید په دې برخه کې جدي ارزونه وکړي.
موږ ولسی جرګه د ګاونډیو ترمنځ د ستونزو د حل بهترینه لاره سیاسي مذاکرات او عقلانه تدبیر بولو او همدارنګه د حل لاره په خبرو کې وینو.
د ولسی جرګې مرستیال دغه شان وویل چې د دفاعي او کورنۍ امنیت له کمیسیونونو څخه جوړ یو ګډ پلاوی ته دنده سپارل شوې چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د نښتو موضوع وڅېړي. په دغه غونډه کې دغه شان په دې ټینګار وشو چې په تورخم کې راولاړې شوې ستونزې باید د خبرو او ډیپلوماتیکو لارو هوارې شي. په ورته وخت کې د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او په دې هیواد کې د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال ویلي چې د تورخم د لانجې په اړه له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. ښاغلي زاخلوال دا څرګندوي پرون سه شنبه کابل ته تر لنډ سفر وروسته په اسلام آباد کې آزادۍ رادیو سره شریکې کړې وې. د حقانی شبکې مشر او د ملاحبت الله په مشرۍ د وطلوالو طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره شي طالبان به په دغه خبرو کې ګډون وکړي. حقانی پاکستاني رسنیو ته په سوال شوي غږیز پیغام کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او د اسلامي شریعت د احکامو پلي کېدل د دوی له غوښتنو څخه دي. سراج الدین حقانی په دغه غږیز پیغام کې دغه شان ویلي که نړیواله ټولنه د سولې د خبرو لپاره د دوی له اسلامي شرایطو سره موافق وي په دغه خبرو کې به ګډون وکړي. او وروسته خبر دا چې د افغانستان د ملي امنیت مسؤلین وایي چې د انتحاري حمله کوونکي په ګډون یې 8 کسه طالبان نیولې دي. په دې اړه د ملي امنیت له ریاست څخه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دغه انتحاري حمله کوونکي تصمیم درلود چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې انتحاري حمله وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د نیول شویو کسانو څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
پاکستان غور کوي چې له اردن څخه یو شمیر استعمال شوی F-14 جنگي جټ الوتکې واخلي. پاکستان وروسته تر هغه دا ګام اخلي چې امریکا څخه د اتو F-14 الوتکو د اخیستلو معامله په ټپه ودرېده. دا معامله وروسته تر هغه جنجالي شوه چې د امریکا او کانګرس د دې الوتکو د اخیستلو لپاره پاکستان ته د پور ورکولو څخه ډډه وکړه. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکې کړکېچ ته په پام سره داسې ښکاري چې له امریکا څخه به د اف 14 الوتکو د اخیستلو معامله لغوه سي. د پاکستان د هوایي ځواک یو شمیر اف 14 الوتکې زړې سوي دي او دا هیواد وایي په قبایلي سیمو کې د سخت دریځو پر ضد د جګړې لپاره نویو اف 14 الوتکو ته اړتیا لري. عراقی چارواکی وایي داعش وسلوال موسل ښار ته نږدې یو عراقي قومندان وژلی دی. د عراق د دفاع وزارت ویلي برید جنرال احمد بدر الحبیبي د یوه نقشه ویشتونکي لخوا د هغو عملیاتو پر مهال ووژل سو چې د موسل ښار کنټرول بیرته نیولو په مقصد روان دي. نن په یوه اعلامیه کې دغه وزارت الحبیبي ستاینه وکړه. هغه یې سپهسالار وباله. اعلامیه زیاتوي چې د الحبیبي وژنه به د دوی اراده نوره هم پیاوړې کړي چې د نینوا ولایت څخه ټول داعش جنګیالي پر شا وتنبوي. موسل د نینوا مرکزي ښار دی. د عراق دوهم تر ټولو لوی ښار موسل په 2014 کال کې د داعش د جنګیالیو لاسته ولوید. یوه سړي چې له داعش سره یې د تړاو ادعا کوله دوه فرانسوي پولیس د چړو په حمله کې وژلی دي. د پولیسو قومندان او یو ملګری یې چې د پولیسو یو بل چارواکی و د دوی په کور کې د دوشنبه په ورځ په چړو وهلو وژل سوي. د دوی درې کلن زوی له صحنې ژغورل سوی او حمله کوونکی وروسته د پولیسو په ډزو وژل سوی دی. چارواکو ویلي 25 کلن حمله کوونکی ادعا کړې وه چې د داعش د مشر ابوبکر بغدادي د غوښتنې ته عکس العمل ښیي. له داعش سره اړوند د یوه خبري اژانس ویلي چې د داعش یوه جنګیالي دا حمله کړې ده. د راپورونو له مخې دغه کس له مخکې تر څار لاندې و او له جهادي ډلو سره د تړاو په تور یې بند هم تیر کړی و. پولیس ویلي چې حمله کوونکي د خلکو یو لیست درلود او پکښې له پلویانو غوښتنه سوې وه چې د 2014 کال د فوټبال سیالۍ باید په هدیره بدلې کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د امریکایي سیال باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د داعش د پلویانو لخوا د خطر په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بده پیښه د جون په 12 رامنځته سوه چې یوه وسلوال کس په فلوریډا ایالت کې 49 کسان په ډزو ووژل. روسیا په پام کې لري چې د دې پر ځای چې د دې شرکت د روس نفت برخه په آزاد بازار کې خرڅلاو ته وړاندې کې د تیلو دولتي شرکت روس نفت 15 برخه ستراتیژیکو پانګوالو ته پلوري. د روس نفت رئیس ایګور سچنن د یوې ایټالوي ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال وویل چې د روسیې د اقتصادي بحران کموبیو او لویدیز اقتصادي بندیزونو له کبله د تیلو دغه شرکت ته په نړیوال بازار کې په عادلانه توګه ارزښت نه ورکول کېږي. د روسیې د اقتصاد وزارت اټکل کوي چې شایي 200 میلیارد روبل ټول کړي چې د روسیې د بودیجې کمښت پوره کړي څو شخصي شرکتونو ته د پانګې لپاره وړاندې نسي. له همدې کبله پانګوالو ته په دې شرکت کې د برخې پلورلو پر ځای به دغه شرکت د خپل ارزښت پر زیاتولو توجه متمرکزه کړي. د روسیې ولسمشر سبا ته په سان پیټرسبورګ ښار کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د روسیې او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره ویني. کرملین ویلي له بان کی مون او سټیفن دیمیتسټورا سره د ولادیمیر پوتین دا کتنه په مسکو کې د کلنی اقتصادي غونډې په څنډه کې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل که غواړی به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا حکومت له افغانستان او پاکستان نه وغوښتل چې په خپل منځ کې کړکیچ له سولې ایزو لارو حل کړي. د افغانستان ولسي جرګې هم په تورخم کې راپورته شوی کړکیچ د راپورته شوی کلکیش د پرسولیز حل لارې ټینګار کوي. د پکتیا قومي مشران وایي د پاکستان حکومت د ډیورند کرښې د پټان په صفري نقطو کې نوي تاسیسات جوړوي او که حکومت مخه ونه نیسي د دواړو لورو ولسونه به قومي تړونونو ته مخه کړي.
مونږ ته خپل اواز روکړی وو د پاکستان قومونه خلک نه دي د ګړوکي خلک خرلتی وو باید مونږ خپل منځ کې فرقي نو چې داسې پېښه ونه شي لکه په تورخم کې چې وشوه.
پاتور خام کې راپورته شوی کلکیچ د غرض د کرخې پوری غاړې د میشتو ولسمو پر ژوند هم غیس کړی دی.
اعلانونه هم راته وکړي چې لیټونه هم بند کړي خپل خپل کورو ته شي او پته نه لګي د چي حساب دی. مونږ دا غواړو چې روزګار هم خو کولا او رواني او روزه لګ کراري.
د کونړ امنیه قومندان پر اسمار ولسوالۍ د توغندې او د توغولو د هڅو په ترڅ کې په پاکستان کې میشتي لشکري طیبه د درې وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. په بدو کې د نجونو او ښځو د ورکولو د دود ضد فعال خان ولی عادل وایي که حکومت د اقدام ملاتړ ونه کړي خپل اعتراض به شدید او پراخ کړي.
کاندلی کې نظیر راتلونکي نیمه جواب ترلاسه نه کړو زه خپله کان زیات لري چې د نه خوړو حساب وکړم.
د خبرونه په دوه منی مې کې د اساسي او بشري حقوقو او د خزو لپاره ځانګړي دوه اونیس پروګرامونه د تخبرو د امریکا حکومت له افغانستان او پاکستان نه وغوښتل چې په خپل منځ کې کړکیچ له سولي زولارو حل کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې افغان او پاکستاني پوځیانو په تورخم کې پر یو بل ډزې وکړي او یو بل ته مرګ ژوبلې واړولې. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نښتې تېره شپه هم دوام درلود. افغان چارواکو ویلي چې په دې نښتو کې یو افغان سرحدي سرتېری وژل شوی او څو تنه هم ټپیان دي. عصمت څاروان د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د پوزونو ترمنز په تورخم کې لنخته ورسته د امریکا متحده ایالاتونو له دوړو هیوادونو وغوښتل چې په خپل منځ کې شخړه له سولېز لارې حل کړي. د افغان او پاکستاني پوزونو ترمنز په تورخم کې پر یو بل ډزې د یک شنبه له ماښامه پیل شوې او په غیر منظم ډول دوام کړی دی. د ډزو په تبادله کې د یو پاکستاني جګړن په شمول د دوړو خو لښته لښته څلور تنه پوزیان وژل شوي او شاوخوا شل نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د سه شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل مشټول دا کړکیچ له ډیر نږدې څارو او د امریکا متحده ایالاتونه د دوړو خول چارواکو سره په تماس کې دي. شاغلی کربی همداراز وویل موږ په آرامه د دې کړکیچ د حل غوښتون کې یو. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وروسته له دې پیل شوه چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان د افغانستان په خاوره کې د دروازې د جوړولو کار پیل کړ. خو پاکستان وایي چې په خپل خاوره کې د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره دروازه جوړوله چې د افغانستان له عکس العمل سره مخامخ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جګړه دوام وکړي او کړکیچ نور هم پراخ شي. د زیاته کړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارد اولسن د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د کړکیچ درامسته کېدو په محل په سیمه کې وو او ورته نظر یې له دواړو خواو سره شریک کړ. د جان کربی په وینا شاغلی اولسن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال راحل شریف سره ولیدل او پر بیلابیلو مسئلو یې خبري ورسره وکړې. په تورخم کې د ډزو د تبادله په خاطر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان شارژدافر د احتجاج لپاره احضار کړ.
د تورخم او د غرز د ډیورند کرښې په اوږدو کې په ځینو صفري نقطو کې د راپورته شوي کړکیچ مثلا افغانستان ولسي جرګې هم په عمومي غونډه کې وڅېړله. ولسي جرګې په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو حمله وغندله او د دې ستونزې د حل لپاره پر سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو چارو ټینګار وکړ. د دغه جرګې غړي له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان په وړاندې له عاجزۍ کار وانخلي او ټینګار کوي چې هر افغان له خپلې خاورې دفاع ته چمتو دی. جزئیات یې له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او د ملي وحدت حکومت له رهبری څخه غواړي چې د تورخم موضوع د جدي تعقیب او وڅېړي. د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې مشري کوله ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د تورخم د ستونزې په اړه پیاوړی او جدي دریز ولري. کاغلی غفاري هم درنګس پرختنه وکړه چې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راپورته شوې ستونزې باید له سیاسي لارو حل شي.
موږ ولسی جرګه د ګاونډیو ترمنځ د ستونزو د حل بهترینه لاره سیاسي مذاکرات او عاقلانه تدبیر بولو او همدارنګه د حل لاره په خبرو کې وینو.
له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي وو هڅې پیل کړې چې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړه شوې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ وروسته له هغې چې پاکستاني لوري په تورخم کې د یوې دروازې د جوړولو چارې پیل کړې د دواړو لورو ترمنځ نښته وشوه چې مرګ ژوبله هم درلوده. د راپورونو له مخې اوس هم په سیمه کې وضعیت ترنګلی دی. د ولسی جرګې د چهار شنبه د ورځې آزاد بحث تر ډیره د تورخم په موضوع باندې راڅرخېده. دغه جرګې په دې اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ. پریکړه لیک چې د ولسی جرګې د غړي سالم محمد سلجوخي لخوا ولوستل شو ورکه راغلی پاکستان سیمه ییز ورورولۍ دینی فرهنګي او ژبني تړاو ته احترام نه دی کړی. په پریکړه لیک کې نړیوالو همکارانو غوښتل شوی چې امنیتي توافقنامو او د همکاریو د سندونو د ماده مطابق له افغان حکومت سره عمل وکړي او د افغانانو له ملي حیثیت او خپلواکۍ څخه هر اړخیز ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې غړي په نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امنیت په شورا غږ کوي چې په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې د تاسیساتو له جوړولو څخه ډډه وکړي. د ولسی جرګې غړي وویل چې د ډیورنډ فرضي کرښه افغانانو ته د منلو وړ نه ده او ټینګار یې کاوه چې له خپلې خاورې څخه به دفاع وکړي. د دغې جرګې غړی عبدالستار خواسی وایي افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې عجز پاتې نه سي.
من د افغانستان خاوره بول او د خپل خاوره نه دفاع کوم. زه په حکومت باندې غږ کوم د پاکستان په مقابل کې د تزرو سیاست، د عاجزۍ سیاست دا د افغانستان تباهي سره مخامخ کیږي. خو من غواړم چې ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په دې قضیه کې بې تفاوته پاتې نه سي.
بلخوا د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او په دغه هیواد کې د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته ویلي دي چې د تورخم د لانجې په اړه به له لوړ رتبه پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. عمر زاخلوال ټینګار وکړ چې د افغانستان د ولسمشر له نظره دا ستونزه باید په خبرو حل شي او جګړه د حل لاره نه ده. خو معلومه بشي چې پاکستانی چارواکي تر کومه له ډیپلوماټیکو لارو چارو د دغې ستونزې اوارولو ته لیواله دي.
و امریدل چې د افغانستان ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې په تورخم کې راپورته شوی کلکیچ د راپورته شوی کلکیچ مسله وڅېړله. د پاکستاني پوځیانو حمله وغندله او د غستونز د حل لپاره پر سیاسي حل لارو ټینګار وکړ. دا یوازې په تورخم کې راپورته شوی کلکیچ نه دی، بلکې له دې مخکې د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د افغانستان په نورو سرحدي ولایتونو کې په صفري نقطو کې هم د پاکستان لخوا د نوي تاسیساتو د جوړېدو خبره شوې ده. یوه هم د پکتیا د پټان صفري نقطه ده چې د پکتیا قومي مشران وایي که حکومت په دغه صفري نقطه کې د پاکستان د نوي تاسیساتو د جوړولو مخه ونه نیسي، نو دوی به د البته د کرښې په دواړو غاړو کې پراته ولسونه به قومي تړونونو ته مخه کړي. په دې اړه څو شېبې وروسته
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د پکتیا قومي مشران وایي د پاکستان حکومت د ډیورند کرښې د پټان په صفري نقطو کې نوي تاسیسات جوړوي او که حکومت مخه ونه نیسي د دواړو لورو ولسونه به قومي تړونونو ته مخه کړي. د غراز ولایتي شورا او ولایتي اداره وایي چې په پټان صفري نقطو کې د نوي تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال داود تپان په راپور کې.
دا پکتیا قومی مخبر ولایتی اداره ولایتی شورا یو شمیر وکیلان وایي پاکستانی ځواکونو د دې ولایت پټان ولسوالۍ ډیورنډ پولې په صفري نقطو کې پوځي تاسیسات پیل کړي دي. دا دوی په خبره پاکستانی ځواکونه غواړي د ډیورنډ پولې په صفري نقطو کې خپل تاسیسات جوړ کړي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل
وخت نا وخت پاکستانی ځواکونه د صفري نقطو کې د تاسیساتو جوړولو هڅې کوي چې د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ د تور غونډۍ لاندې سیمه کې چې صفري نقطه کې د تاسیسات او باندې کار روان دی.
نوموړی زیاتوي که حکومت د دغو تاسیساتو په مخنیوي کې پاتې راشي او نشي کولای په دغو سیمو کې په پاکستانی ځواکونو د تاسیساتو جوړولو کارونه بند کړي، دوی به د قومي تړونونو پر اساس اقدام وکړي. یو ځل بیا تاج محمد منګل
موږ په حکومت باندې غږ دی که چېرته دوی وس او توانایي نه لري بیا ولسونه آزاد دي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني تاسیساتو د مخنیوي دپاره کار وکړي.
د پټان او سرحدي سیمو مشران وایي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو پرتو قبیلو په خپلو منځونو کې هر وخت داسې مسایل د جرګو له لارې اور کړي دي. اوس هم د ډیورنډ کرښې پورې غاړې قبیلو مشرانو د پټان سیمې پرتو قبیلو ته وړاندیز کړی دی چې په دې اړه ورسره جرګه شي او د تورخم پیښې د تکرار مخنیوی وکړي. د څمکنیو قومي مشر حاجي مامور څمکنی
قومونه داسې وایي چې بالکل به موږ د دغې غټه پرې نږدو. دا خلک قومونه د پولیسو سره وګا په وګا جنګېږي. دا پرېکړه قومونه هم کړې ده او سبا غونډه لرو موږ د پاکستان د قومونو سره چینو سره چې دا خبره د سولې په هغه لارې نه حل شي انشاءالله دوی به مني، ځکه چې دوی خپل قومونه موږ ته خپل اول رو کړی و د پاکستان قومونه خلک نه دي د ګلوکی خلک خرلتایو چې تاسو باید موږ خپل مازی فرګینو چې داسې پیښونه شي لکه په تورخم کې چې وشوه.
نو وړای دا موای چې د پیښو په سپرینو کټو کې د کار مخنیوي په خاطر به د جرګې لاره اقدام وکي که چیرې ونه توانې دل خپل فیصله پلی کړي د افغان ځواکونو ترڅنګ به د خپل خاورې په دفاع کې ودرېږي. دا ولایتي شورا وکیلانو او قومي مخورو خبرې د پکتیا والی ویان نقیب احمد اتلم تاییدوي او وایي د دوی د معلوماتو پر اساس تیر کال هم پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو جوړولو هڅه کړې وه، اوس هم په دې لټه کې دي.
زمونږ د امنیتي او کشفي ارګانونو د معلوماتو له مخې البته تیر کال هم پاکستان په ځینو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ډیورنډ پولې غاړې تاسیساتو جوړېدو په اړه دوی هڅې پیل کړې وې، تحرکات یې پیل کړي وو. بیا دا موضوع البته د ولسی خلکو د قومونو د مشرانو ترمنځ مطرح شو او په تیر ترم دغه موضوع حل فصل شو. اوس هم دغه خوځښتونه هلته لیدل شوي دي، امنیتي او کشفي ادارې وشي دغه تاسیسات البته د پولې هاغاړي هغوی غواړي چې دغلته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو د سیمې مخور دا دوه ورځې پرله پسې خپلې هلې ځلې کوي د تیر کال په څیر دغه موضوع د خبرو او
د ده په خبره د دوی ټول اقدام دا دی چې پاکستانی ځواکونه په صفري نقطو کې تاسیسات جوړ نه کړي، خو په خبره یې ښه او غوره لاره د جرګو ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې د دې مسلې حل لار پیدا کول دي. دا پټان ولسوالۍ په صفري نقطو کې د تاسیساتو جوړېدو خبر په داسې حال ورکول کېږي چې څو ورځې کېږي په تورخم کې د تاسیساتو جوړېدو پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو مخامخ نښتو کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې.
نو امردل چې د پکتیا قومي مشران وایي د پاکستان حکومت د ډیورند کرښې د پټان په صفري نقطو کې نوي تاسیسات جوړوي او که حکومت مخه ونه نیسي د دواړو لورو ولسونه به قومي تړونونو ته مخه کړي. د ډیورند کرښې په اوږدو کې تل راپورته شوي کړکېچونو تر نورو ډیر د پولې په دواړو غاړو کې پراته ولسونه ډیر اغیزمن کړي دي ځکه دوی سره نږدې اړیکې لري. په تورخم کې لا هم جنګي وضعیت او د خلکو پر تګ راتګ بندیز دی، خو د تورخم پورې غاړې ته خلک څه وایي؟ روان وضعیت د هغوی پر ژوند څومره اغیز کړی دی؟ په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپورټ کې اوري.
د تورخم پورې غاړې ته پراته ولسونه وایي چې په سیمه کې د وروستیو ناکراریو له امله اندېښمن دي. یو شمېر خلک وایي په روژه کې د بازارونو بندېدو، د تجارت په ټپه درېدو، قرض بندیز او جګړې د دوی ژوند له عادي حالته ایستلی دی. په تورخم کې نن درېیمه ورځ ده چې په ګرځېدو بندیز دی، لاره بنده ده او د میچنۍ تر پوستې لاندې چا ته د تېرېدو اجازه نه ورکول کېږي. د لوارګي اوسېدونکی هوشیار شاه وایي بېګا له روژه ماتي سره سم د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ نښتې بیا پیل سوې او په سیمه کې اعلان وشو چې خلک دې له کورونو نه راوځي. د لوارګي د دې اوسېدونکي په وینا تېره شپه اعلانونه وشو چې خلک دې خپل ګروپونه او څراغونه مړه کړي او په خپلو کورونو کې دې پاتې شي.
نوم مې هوشیار شاه دی او بس ډز ډز خو ډېر زیات دا معلومات موږ ته نه شو چې کوم ځای نه و، هغه ځای نه و، دې ځای نه و او نور هم څه معلومات راته نه و چې څه وجه وه. ماښام روژه ماتي ټیم کې شروع شوې او تر ماخوستن رو یولسو بجو پورې دا ډزار ډزو خو بیا غیب شو او دا اعلانونه هم راته وکړه چې لیټون هم بند کړی خپلو خپلو کورو ته شي او پته نه لګېده چې څه حساب دی. موږ دا غواړو چې روزګار مم خو کوله او رواني او روژه لږه کراري.
د ازادي راډیو خبریال وای په تورخم کې وضعیت که څه هم جنگی دی او د خلکو ګڼه ګوڼه نشته، خو د لوارګي په بازار کې ځینې دوکانونه پرانیستل شوي دي. د خیبر پر لاره د مالونو ډک لسکونو موټر د لارې د خلاصېدو په تمه ولاړ دي او د تجارتي مالونو تبادله بنده ده. موټروانان او د سپکو مالونو تجاران وایي چې په روژه کې د لارې بندېدو او نښتو دوی ته ډېر مالي تاوان رسولی. د عبدالله په نوم یو تن چې د خیبر پورې خواته یې موټر بندی وایي خلک حتی په کراري خپل عبادت نسي کولی، مریضان پر پوله پاتې دي او مایوسي خوره ده.
نوم عبدالله دی، څلورمه پنځمه ورځ ده چې بس ولاړی و دا ډېته اوس هم راوتلی و روژه ده او هېڅ ته پته نه راته لګي. موږ دا غواړو چې لار خلاصه یې نو زه مریض مه راوستلی، اوس هم په هسپتال کې هغه پروت اریان چې اوس څه وکړم یار بندان څنګه به وي سیند اډې ته راووتم اندازه لګومه چې څنګه چل دی. تورخم سره وازم نشي لوړګې پورې لار کولاو تورخم بند.
د پاکستان پوځ نن ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې د شپږو عسکرو په ګډون 15 تنه زخمیان شوي دي. په خیبر ایجنسی کې یو پاکستانی چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار د والی وایندوی نن ازادي رادیو ته وویل چې بیګا په نشټو کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو یو غړی هم وژل شوی دی.
د کونړ امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې له لسو زیاتې دولت مخالفې ډلې فعالیت کوي چې وسلوالې ډلې فعالیت کوي چې پکې یوه هم لشکرې طیبه ده چې وسلوالو یې غوښتل تېره ورځ په اسمار ولسوالۍ توغندۍ وتوغوي چې د خپل توغندي په چاودنه کې د دې ډلې درې تنه وژل شوي دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ د اسمار ولسوالۍ کې د لشکرې طیبې پورې تړلو پاکستانی وسلوالو غوښتل چې د ولسوالۍ په مرکز د میزایلو توغندۍ وولي، خو په یاده ډله خپله توغندۍ چاودېدلې او په کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تیر ورځ له غربي وروسته د لشکرې طیبې پورې تړلو پاکستانی وسلوالو د اسمار ولسوالۍ اړوند د خوشحال تانی سره نږدې د میزایلو یوه ګولۍ د اسمار ولسوالۍ په مرکز توغولو ته چمتو کړې وه چې یاده ګولۍ پرې خپله چاودېدلې او په نتیجه کې د قومندان ملا مجید په ګډون درې تنه وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. وژل شوي او ټپیان ټول پاکستانیان دي. قومندان وایي د ناړۍ په ولسوالۍ کې بیا د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو مز نخته شوی چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی.
در ولسوالی نالای به اساس خصومت های تنظیمی شخصی که بین قاضی رضاخان و امیر زمان
تیر ورځ مازیګر څلور بجې د ناړۍ ولسوالۍ د جنگل بوشی په سیمه کې د قاری رضاخان او امیر زمان د وسلوالو ډلو ترمنځ د پخوانی او اختلافاتو درلودو لامل جګړه شوی چې جګړه څو ساعته دوام درلوده او په نتیجه کې امیر زمان وژل شوی. جګړه پای ته رسیدلې. سید خیل ویل په کونړ کې له لسو زیاتې مخالفې وسلوالې ډلې موجودې دي چې د افرادو شمیر یې له شپږو زرو کسانو اوړي، خو افغان امنیتي ځواکونو یې تل بریدونه شنډ کړي او ورته یې درانه زیانونه اړولي دي. تر اوسه یوې وسلوالې ډلې هم د یادې دعوې په اړه څه نه دي ویلي.
له امنیتي موضوع مدني خوځښتونو ته مخه کوو. په بدو کې د نجونو او ښځو د ورکولو د دود ضد فعال خان ولی عادل وایي که حکومت د اقدام ملاتړ ونه کړي خپل اعتراض به شدید او پراخ کړي. عادل د دارالامان په سیمه کې خیمه وهلې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
عادل وایي که حکومت ملاتړ ونه کړي په تحسن لاریونونو او د نه خوړلو په اعتصاب به لاس پورې کړي. خانولي عادل هغه ځوان دی چې له دوو میاشتو راهیسې په بدو کې د نجونو او ښځو د ورکولو پر ضد مدني خوځښت پیل کړی دی. عادل چې د کابل ښار د دارالامان د سړک څنډې ته په یوې خیمه کې ناست و، د چهارشنبې په ورځې خبریالانو ته وویل چې د ده حرکت له شرعي، مدني او بشري اصولو سره سم دی، خو حکومت او نورو ارګانونو ورته په دومره موده کې لازمه پاملرنه ونه کړه.
هغه ادارې چې زموږ غوښتنې هغو ته متوجه دي، ولې هغو خاموش دي. له دې نه وروسته وعدو ته انتظار نه سو کولی او موږ خپل دغه فعالیت چې دی دغه تعسون دغه ته نور زیاتوالی ورکوو. دغه تعسون نه امکان لري که نظیر تونکي موږ جواب ترلاسه نه کړو. زه خپله کان زیات لري چې د نه خوړو اعتصاب وکړم او له هغه نه وروسته دلته زیات دوستان ورته ویلي چې موږ په څو مختلفو ځایونو کې موږ خیمې لګوو. دغه یو هوشدار دی او مخکې له مخکې خبرداری دی حکومت ته.
خانولی عادل وای په بدو کې د خزو انجونو ورکول له خزو سره زور زیاته، د خزو حقونه تر پښو لاندې کول، د دوی د زده کړو مخه نیول او داسې نور هغه ستونزې دي چې له پخوا راهیسې په هیواد کې د یو دود په بڼه روانې دي. دی وایي دغه دود له ټولو مدني او شرعي اصولو خلاف دی او باید له منځه لاړ شي. د ده هم وویل حکومت ته یې په دې اړه یو لړ طرحې او وړاندیزونه هم کړي دي. پخوا تر دې ګڼو مدني فعالانو د غونډو په ترڅ کې د دغو طرحو ملاتړ کړی دی. افغان ښځې هم د حکومت له مسؤولو ارګانونو هیله کوي چې په دې برخه کې دی د خانولي عادل ملاتړ وکړي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې ملالۍ محمد آزادي راډیو ته وویل
حکومت داد از حقوق زن میزنه و که ما حمایت زنا میکنیم.
حکومت ده خزو ده حقونو خبری کوي او تل په پروګرامونو کې په دې موضوع تاکید کوي. حکومت له خزو سره ژمنی هم کړی دي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې حکومت په دې برخه کې خپل ژمنی عملی کړي. د حکومت اقدام به په ټول هیواد کې د خزو ستونزې کمې کړي.
افغان چارواکی وایي د خزو د حقونو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې ده او د عادل طرحه په پام کې نیولې ده. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دواخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د سرحداتو قومونو او قبایلو چارو وزیر په تحسن خیمې ته ورغلی و د هغوی سره یې نږدې پر دې مسله باندې بحث کړې. تر هغه وروسته د افغانستان ټولو قومي شوراګانو ته هدایت او لارښوونه کړې ده چې په دغه برخه کې کاره او لازم اقدامات.
په افغانستان کې له تېرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې د ښځو د مدافعینو په نامه ګڼ شمېر کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې فعالې شوي، خو خلک وایي له دې هڅو سره سره د افغانستان په ځینو سیمو کې اوس هم له ښځو سره زور زیاتی روان دی. د زده کړو دروازې پر مخ تړلي، په زوره ودیږي او وهل ټکول یې د نارینه و حق ګڼل کېږي. دې ناخوالو په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې تېښتې او ځانوژنې ته هم اړې کړې دي. د چارو پو سردار خان وای د حکومت اړوند ارګانونو ته پکار ده چې د دې ستونزې مخنیوي ته د عامه پوهولو پروګرامونه زیات کړي.
و امروزه چې په بدو کې د نجونو او ښځو د ورکولو د دود ضد فعال خان ولی عادل وای که حکومت د اقدام ملاتړ ونه کړي خپل اعتراض به شدید او پراخ کړي. وړاندې په نیمه نړۍ کې د ښځو لپاره ځانګړي اونیز پروګرام کې د ښځو پر ستونزو نور رڼا هم اچوو. د اساسي او بشري حقونو له بل اونیز پروګرام سره دا پروګرام یو ځای درته خپرو. خو اوس زما همکار سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د حقانی شبکې مشر او د ملا هبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره شي طالبان پکې ګډون کوي. په تورخم کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو په بیګانۍ نښته کې یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی دی. د افغانستان ولسی جرګې په تورخم کې پر افغان سرحدي ځواکونو د پاکستانی پوځیانو حمله وغندلې او د افغان ځواکونو دفاع او میړانه وستایله. د افغانستان د ملي امنیت مسؤلین وایي چې د یو انتحاري حمله کوونکي په ګډون یې اته وسلوال طالبان نیولی دي. عراقی چارواکي وایي داعش وسلوالو موصل ښار ته نږدې یو عراقی قماندان وژلی دی. روسیا په پام کې لري چې د تیلو دولتي شرکت روس نفت پنځمه برخه ستراتیژیکو پانګوالو ته وپلوري. او یو سړی چې له داعش سره د تړاو ادعا کړې دوه فرانسوي پولیس یې د چړو په برید کې وژلي دي.
او سم سباون کاکړ له اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په مخری د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلین وایي چې افغان حکومت او سوداګر دي د تورخم بندر پر ځای نوري بدلی لار ولټوي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په تورخم سوداګریز بندر کې د افغانستان او پاکستانی پوځیانو د لانجو له کبله تل افغان سوداګر زیانمنېږي.
موږ په تجارانو باندې غږ کوو چې دوی هم باید هڅه وکړي تر څو د بدیلو لارو څخه خپل تجارت پر مخ بیسي، یوازې په پاکستان باندې تکیه ونه کړي. پاکستان همیشه موږ ته ستونزې ایجاد کړي او دې خطر سره چې آینده کې موږ لپاره ډېر لوی نور خطرونه مخ ته کړي او ایجاد کړي.
د شغلي پسرلی په خبره، اوس مهال د تورخم سوداګریز بندر دواړو خواو ته د روان جګړې له کبله په سلګونه لارۍ په موادو بار ولاړې دي. په هیواد کې د صنعتکارانو د سرتاسري ټولنې مسؤلینو د برېښنا د بندونو په برخه کې د ملي وحدت حکومت هڅې وستایلې. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په دې وروستیو کې تر ډیره د افغان صنعتکارانو ستونزې د برېښنا په برخه کې له منځه وړي دي. ښاغلي کمینزاده په هرات ولایت کې د سلما بند یادونه وکړه او په خبره یې په هرات ولایت کې د دې بند په پرانستلو سره د صنعتکارانو ډېرې تړل شوي فابریکې پرانستل شوې دي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو 5.5 پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو 5 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ، یو 5 پوله، یو سعودي ریال 8 افغانۍ، یو 3 پوله، د امارات یو درهم 8 افغانۍ، یو 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ، یو 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1555 افغانۍ. د خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق.
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ده. زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ماشوم د حضانت یا د ماشوم د ساتنې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د ماشومان د څانګې مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د حضانت یا د ماشوم د ساتنې په اړه معلومات ورکړئ.
حضانت یا د ماشوم ساتنه هغه حق دی چې تر ټولو نه اول د مور پلار حق دی چې پس د ودن دوی د ماشومانو خاوند کېږي، باید د ماشومان ساتنه او پالنه وکړي. او هر کله چې دوی د بعض عوامل اثر دوی د یو بل نه جلا کېږي، نو دلته بیا هم قانون اولین مستحق د حضانت یا د ماشوم د ساتنې دپاره مور او پلار ګڼلې ده. یعنی که مور توانایي د دې ولري چې د ماشومان حضانت وکړي یا د ماشومان د ساتنې په خاطر حاضر وي، اول مور ته رسیږي. او بیا که مور راضي نه وي یا که مور کوم مشکل ولري یا که مور وفات وي، په دې هکله بیا قانون لومړیتوب ورکړی د مورنۍ انا ته چې مور وي، بیا پس د هغه نه د پلار مور ته ارجحیت دی، پس د هغه نه خور ته، د دو ماشومانو خور ارجحیت لري چې د ماشومانو څخه ساتنه وکړي، او په همدغه ترتیب خاله او د هغه پسې اما، همدارنګه نور هغه خپل خپلوان چې د وینې اړیکې ولري دوی سره په ترتیب سره، لکه چې په میراث کې تشریح شوې ده، همداسې د حضانت حق هم دوی لري. او حضانت اول په پلار باندې ده، چې یعنې کله چې یو ماشوم تولد کېږي باید د ټول مصارف او محتاجات ته چې ضرورت لري د پلار د خوانه ورسوي. کله چې یو ښځه د نارینه په نکاح کې وي، یعنې ښځه توپ میړه توپ د دوی په منځ کې وي، نو هغه چې یو ښځې ته نفقه ورکوي، دغه نفقه نه چې په هغه کې خوراک، پوشاک، کور، تداوی او ټول مسائل دي، په هغه نفقه کې ماشوم هم شریک دی. یعنی ماشوم هم دغه مزایا او نه امتیازات نه چې مور درسي کې برخمن کیږي په یو سالمه کورنۍ کې. اما کله چې مور او پلار د بعض مشکلات له امله جلا کیږي، بیا انجونې تر وکلنۍ پورې د افغانستان د مدني قانون د 2/1940 ماده پر اساس انجونې تر 9 کلنۍ پورې او هلکان تر 10 کلنۍ پورې. یعنی د انجونو د حضانت حق د مور سره تر 9 کلنۍ پورې، او د الکانو د حضانت حق د مور سره تر 10 کلنۍ پورې. پس د ازدواج، د انحلال د ازدواج یا بیلیدل د مور پلار نه دي. بیا په دې کې قاضي صلاحیت لري چې کله که وګوري چې د مور د ماشومان څخه ساتنه کړې ده، د انکشاف ارتباط یعنی جسمي انکشاف یې کړی دی، یا په روزنه کې یې ښه ونډه اخیستې دي، او ماشومان یې ډېر با تربیه او ډېر په زمانې د علومو پر اساس دانه روزلي دي، او دوی مکتب کې شامل کړي دي، او دوی نسوې استفاده نه ده شوې، نو محکمه صلاحیت لري چې 2 کاله دغه حضانت تمدید کی. یعنی انجلۍ تر 11 کلنۍ پورې، بیا هلک تر 9 کلنۍ پورې د مور سره کیدای سي چې اوسیږي. او همدارنګه کله چې ماشومان 13 کلنۍ ته ورسیږي، پس دغه نه پخپل دوی تصمیم نیولای شي چې وایي چې د مور سره اوسیږو یا پلار سره اوسیږو، بیا دوی آزاد دي پخپل تصمیم کوي. اما بعضي عوامل دي چې دغه د عواملو په سبب دغه د حضانت حق د مور او پلار څخه سلب کیږي، او په هغه پاره کې هم کېدای سي چې نور خپلوان د رضایت پر اساس دغه حضانت د ماشومانو ځان ته واخلي او ساتنه ترې وکړي، او یا که هیڅوک پیدا نشي، بیا دولت مکلفیت لري چې د دوی نه ساتنه وکړي. چې دغه موارد چې حضانت د مور و پلار څخه سلبولی سي، دا لکه کفر حالت دی چې که د یو مور و پلار څخه یو تن کفر ته راجع کېږي، نو د هغه نه صلاحیت حق سلب کیږي او د بل ته یعنی کومور په داسې پیخه کې هغه شوی وي درګیر شوی وي پلار ته او که پلار په دغه پیخه کې متهم وي نو مور ته راجع کیږي. او همدارنګه بل موضوع د مور مجدد ازدواج دی، یعنی کله چې یو ښځه د خپل میړه نه جدا کیږي سوچ د میړه په عادت کې وي، یا میړه یې نوي کړي نو ماشومان ورسره وي او د هغه حضانت حق لري، او کله چې میړه وکړي د دوی حضانت حق سلب کیږي او بیرته پلار ته راجع کیږي او بیا نور بس دی چې څوک به یې ساتنه وکړي. او همدارنګه مسافرت هم ویلي سوي دي چې هغه مور او پلار چې د ماشومانو حضانت لري باید دوی داسې سفر ونه کړي چې د ماشومان حیات ته خطر موجه شي او ماشومان بدون د حضانت یا بې مراقبته پاتې سي. همدارنګه فسق فجور موارد دی چې هم کورنۍ چې په فسق فجور کې ژوند کوي نو د کوچنیانو اوسېدل د دوی سره ممکن کوچنیان متضرر کړي یا د په فسق فجور اموخته کړي په اخلاقي لحاظ یا په جرمي لحاظ دوی وروځوي نو د دوی نه حضانت اخیستل کیږي او نور خپل خپلوان ته ورکول کیږي. او همدارنګه یو مورد جنون دی چې کله چې مور یا پلار په جنون باندې واقع شي حضانت حق دی یو نه ګرځي او بلته روغ نفر ته هغه روغ نفر ته راجع کیږي. په دې خاطر دی چې یو نفر چې د جنون په حالت کې وي هغه کیدای شي چې ماشوم ته د جسمي لحاظه یا د فکري لحاظه ضرر ورسوي او قانون هیڅکله نه غواړي چې ماشوم ته ضرر ورسیږي، نو ځکه د هغه نه د حضانت حق اخیستل کیږي او بلته راجع کیږي.
ډیره مننه. معروف صاحب، څه وخت یو ماشوم په حضانت اخیستل کیږي؟
یو ماشوم عموما هغه وخت په حضانت نیول کیږي چې مور و پلار سره یا جلا کیږي قانونا او یا دا چې مور و پلار توانایی د دو ماشوم ساتنه نه لري چې یا مریض وي یا مجنون وي یا په فسق و فساد هغه وي اختوی او یا هم کفر ترجو کړي، چې په دغه حالت کې کومور پلار توانه د دې نه لري چې د ماشوم نه حضانت وکړي نو د ده حضانت حق د دوی نه سلب کیږي. او نور خپل خپلوان ته چې په ترتیب سره ما مخکې ذکر وکړه چې اول د مور مور ده، د پلار مور ده، او خپل خور د ماشومانو ده، پس د هغه نه خاله ده، عمه ده، همداسې په ترتیب سره د حضانت حق ورته انتقال کیږي. او د ماشومان حضانت بیا هم وایم چې د مور سره ډیر افضل او بهتره دی، او په داسې حالت کې چې یو بل څوک دغه اجرت د حضانت اخلي د پلار نه او په اجرت یې ساتي نو په هغه اجر مثل باندې باید مور ته ورکول سي، په دې خاطر چې مور ډیر ښه ساتنه کوي د ماشومان نه او د دوی اولنۍ ګټه په نظر کې نیسي، د دوی نه سو استفاده نه کوي، نو مور ته ترجیح ورکړ سوې ده د ماشومان په ساتنه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان دری کسا پولیس وجود شوی دی
تا کار رو فرشتی نه با چه تا کار مریض را غی
آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوی باشی تسکره و خیلی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په ځمکه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږ یاست. کچيري یو پلار په حضانت ورکړل سوی ماشوم ته نفقه او اجره نه ورکوي، په قانون کې پدې اړه څه ویل سوی دي؟
بلې، لکه څنګه چې محکمه حکم کوي د دوی حضانت په اړه کې چې د مور سره وي یا د پلار سره وي، په دې حق له پلار کله چې د ماشومان حضانت مور ته رسیږي پلار مکلف کیږي په دې باندې چې باید هغه اجرت یا اجوره د حضانت باید مور ته ورکړي، او که پلار په دې حق له امتناع کوي د حق د ورکولو څخه یا د اجرې د ورکولو څخه یا دا چې بې بزاحت وي او پیسې نه لري نو کیدای سي چې مور په خپله دغه خپل ماشومان وساتي، اما دغه اجرات یا اجرات د دین یا د قرض په شکل د پور په شکل واقع هغه کې انتقال کې د نارینه باندې او د ماشومان پلار باید هر کله چې وي د خپل پور ادا کړي.
معروف صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه په افغانستان کې په حزانت اخستل سو ماشومان وضعیت څه ډول دی؟
په افغانستان کې عموما میندې او پلارونه دواړه غواړي چې خپل ماشومان څخه ښه مواظبت وکړي او هېڅکله نه غواړي چې دوی سره بیل شي او ماشومان بل چا ته حزانت ورکړل سي. همدا موضوع ده چې په افغانستان کې ډېر لږ واقع کېږي حق د حزانت او خلک هم ډېر اګاهي ورسره نه لري او خدای نه کړده که کله کورنۍ د اختلافونو له امله سره جلا کیږي یعنی مور و پلار سره جلا کیږي نو میندې ډېر ښه ساتنې کړي دي د خپل ماشومان سره اتایس بل وعده یې نه دي کړي خپل ماشومان یې په ښه توګه ساتلي دي ولو که دغه حجورت د حزانت ورته رسېدلی دي که نه ده رسېدلی ده خپل ورونو یا خپل د شخصي دری یا د کار په کولو سره هغه ګټه یې چې لاسته راوړلي دي خپل اولادونه یې ساتلي دي او ښه تربیه او خط ادب او خط جسمی ودینه د ماشومان همیش برخوردار
ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله اوسې پیل کوو د دې اونۍ په خبرونه. روان خبرونه کې له هغې قابلې سره غږېدلیم چې په ځینو نامنو ولایتونو کې د قابلو د روزنې مسؤوله ده. مختلفو ولایتونو ته سفر کوي، کورنۍ دې ته راضي کوي چې خپلې لورګانې د قابلو په پروګرام کې شاملې کړي او په دې نږدې وختونو کې په نړیواله کچه د غوره قابلې لقب هم ګټلی دی. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا د دروغ خویندو وژنه د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د دغه پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح ویلي ناپیژاندو وسلوالو د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې درې خویندې چې لغره نه یې چونه راوړله وژلې دي. د انتخاباتو لپاره د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتوالي غوښتنه وشوه. د افغانستان د بشري حقوقو او مدني ټولنې شبکې ویلي چې د کورنۍ او چارو وزارت باید د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د خزینه پولیسو شمیر زیات کړي. د دې شبکې غړیو په یوه غونډه کې ویلي چې دا کار به نه یوازې د درغلیو په مخنیوي کې مثبت تمام شي، بلکې په انتخاباتو باندې به د خلکو باور لا نور هم زیات کړي. د بشري حقوقو او مدني ټولنې شبکې په داسې حال کې دا غوښتنه مطرح کړه چې اوس مهال 3000 خزینه پولیس د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره دنده ترسره کوي. په پاکستان کې یوې ښځې خپل لور سوځولې ده. پاکستانی چارواکو ویلي یوه ښځې په دې تور نیولې چې خپل لور یې ژوندۍ سوځلې او دا ځکه چې لور یې د خپلې خوښې واده کړی و. پولیسو ویلي یاد انجلۍ په لاهور کې وژل شوې او مور یې د پولیسو لخوا نیول شوې ده. د پولیسو افسر شیخ حماد اختر ویلي په قتل تورنې پروین رفیق منلې چې پر خپلې 13 کلنې لور زینت رفیق یې د زوی په مرسته تیل چپه کړل او ورته یې اور ورته کړ.
قدرمنو اوریدونکو، شکیلا بیدار هغه میرمن ده چې زده کړې د قابلیت په برخه کې کړې دي او اوس په همدې رشته کې د لیسانس تر کچې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي. نوموړي له 15 کلونو راهیسې د میرمنو د روغتیا په برخه کې په مختلفو ولایتونو لکه پکتیکا، میدان وردګ، لغمان او کاپیسا کې کار او فعالیت کړی او اوس هم په دې برخه کې د ناروې د کمیټې لخوا په لغمان او کاپیسا ولایتونو کې د نرسانو او قابلو د پروګرام مسؤوله ده. نوموړي په دې پروګرام کې په سیمه ایزه کچه نرسانې او قابلې روزي. میرمن شکیلا وایي دی په مختلفو ولایتونو کې د میندو د تعلیم او صحت په برخه کې فعالیتونه کړي دي.
موږ فعلا د کاپیسا او د لغمان په ولایت کې د قابلګي او نرسن پروګرامونه لرو. د قابلګي او نرسن پروګرام د هغه چالشونه او مشکلات چې د افغانستان میندې ورسره مخامخ وو، ساتمې وزارت دا کوشش وکړه چې باید ولایت کې د قابلګي او د نرسن پروګرامونه ایجاد کړي ترڅو د میندو او د ماشومانو د مړینې کچه ټیټه کړي. ما ډېر ولایتو کې پکتیکا، میدان وردګ، کاپیسا، لغمان د میندو د تعلیم د آموزش او د صحت په اړه ډېر فعالیتونه کړي دي.
اغلی شکیلا بیدار وایی دی دیر کلونا پا کلی که جوان کرده او دی خسر کورنه هیچ اجازه نور کوله. ارتویل بایی چی مکت شرم دی چی تل کور به هر کار وکده. خدا چی دی دی خلق و زرونه لاست راوڑل او دی خلق و به همکاره خپل کورنه تا قناعت ور کرد. او سی کورنه هم پر افتخار کوی.
کلا چی ما خپل تحصیلات ختم کرده و زو واده شم تقریبا اتو کال نزیاد از پا کور کم او اغوی اصلا اجازه نور کول. او پا دی وقت دی کلو دی باندو خلق پویده چی ما دغه مسلک ویلیده. او کله چې هغوی ته یو مشکل را پیښېده زموږ کور ته به راتله او زما خسر ته لیورون ته به ویل چې کیدای شي تاسو دغه کس موږ ته دا مرسته وکړي. او کله وخت زه به تلم او دوی د هغوی مشکل مې حلول او د جامع اعتبار او اعتماد ما ترلاسه کړم. په ډېر زحمت او تکلیف سره هغه د سپینګیري او هغه اشخاص چې په کلي کې با نفوذ وو هغوی سره ما خبرې وکړې چې زه دغه ستونزې سره مخامخ یم، تحصیل مې کړی دی، درس مې ویلی دی، مګر بیا هم زما کورنۍ ما ته اجازه نه ورکوي. هغوی وکولی شول چې زما کورنۍ ته قناعت ورکړي. کله چې ما د کور نه بهر کار وکړ او د خلکو د احترام وړ شوم، کورنۍ هم په دې پوه شو چې یعنې دوره وخت موږ ډېر اشتباه کړی چې دا موږ په کور کې کینولی دي. یو وخت چې ما ته د امریکا سفر برابر شو هغه وخت هم ما هېڅ جرأت نه کړ چې څنګه زه کورنۍ سره شریک کړم. کله چې ما وویل خوشبختانه هغوی راته وویل چې هغه کار چې تا د پیشرفت زمینه برابروي او ته پیشرفت کوې موږ هېڅ ستونزه نه لرو.
میرمن شکیلا د خپل کار د لومړۍ وختونو یادونه کوي. وایي دا چې کله لومړی ځل ولایتونو ته لاړه څوک نه حاضرېدل چې خپل لورګانې د قابلګۍ په پروګرام کې شاملې کړي. دا به کور په کور ګرځېدل او شاګردانې به جذبولې. د ډېرو سختیو تر ګاللو وروسته یې د خلکو اعتماد ترلاسه کړی دی.
کله چې په میدان وردګ کې کار کول هغه وخت و چې اصلا کورنۍ خپل لورګان یا میندو ته اصلا اجازه نه ورکول چې د کور نه باندې کار وکړي. او موږ هم په ډېره زیاته مشکلات څخه کور په کور موږ ګرځېدو او دا هم کوشش کول چې موږ شاګرد پیدا کړو، تربیه کړو او بېرته د خلکو خدمت ته وړاندې کړو. یعنی موږ چالري په سرول او دروازه په دروازه موږ ګرځېدو. متاسفانه بعضي خلک یا زیاتر ماشومان پوهېده چې دا خط بل ځای راغلی دی، په دې موږ استقبالول. خو خوشبختانه چې بیرته هغه وخت رسیده چې هغه خلک بیرته راتله او زموږ د دفتر دروازې ټک ټک وهل چې زما خور یا زما مور یا زما نکره غواړي دغه پروګرام تعقیب کړي او واسطې کول چې دغه کس دونه مکتب ویلی دی او ضرورت لري چې دا قابله شي. دا زما یو غټ او جالبه خاطره وه چې یو وخت موږ خپله دروازه په دروازه ګرځېدو، بیرته جامه چین شو، خلک موږ ته وراتله.
په لورو پرتو سیمو کې میرمنې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نو همدا علت و چې میرمن شکیلا تصمیم ونیو چې ولایتونو ته سفر وکړي.
کله چې وزارت ساتمه دا تصمیم ونیول چې دغه پروګرامونه باید لرې سیمو کې یا ولایتو کې باید ایجاد شي، هدف د دې دا و چې موږ څنګه کولای شو چې میندو دغه باکیفیته خدمات، صحي خدمات ته دسترسی ولري. او اوس هم زموږ هدف همدا ده چې موږ څنګه کولای شو میندو ته خدمت وکړو. څنګه کولای شو هغه میندو چې حق او حقوق یې صحت ده چې څنګه صحت ترلاسه کړي، څنګه باید تعلیم وکړي، څنګه باید آموزش وکړي. او موږ دا کوشش کوو چې دغه غټه ستونزه چې د میندو او د ماشومانو د مړینې کچه موږ څنګه هغه ټیټ کړو.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com میرمن شکیلا وایي ولایتونو ته سفر او هلته کار کول اسانه خبره نه ده او په دې برخه کې ډېری ستونزې لیدلې. آن یو ځل پرې حمله هم شوې وه، خو د میندو مشکلاتو ته په کتو دا حاضره ده چې دا ټولې ستونزې په ځان تېرې کړي او میرمنو ته د روغتیا په برخه کې کار وکړي.
کله چې پکتیکا خواته روانه وم واقعا هلته هم ممانعتونه وو. دا هم ما واورېدل چې بعضي خلک ماته ویل چې دلته کسان وایي که څوک دا پروګرام شروع کړي کېدای شي موږ هغه د منځ ویسو. له بده مرغه نه چې یو ورځ زه کابل ته روانه وم، زما موټر د طالبانو د حملې لاندې راغی چې زما موټروان هلته زخمي شو. موږ په ډېره ستونزې سره موږ ځان غزني ولایت پورې ورسولو. چې پکتیکا ته لرمه او ما وکولې شو چې هغه سپینګیرو سره چې نفوذ لري په جامعه کې یو جلسه هغه سره مې برگزار کړ او هغه ته ما خپل نیت او خپل هدف موول. خو بیا هم په ډیره مشکل باندې موږ وکولې شو چې سلوریش کسان شاګردان موږ خپل پروژې لپاره خپل پروګرام لپاره کورنۍ ته قناعت ورکړو چې هغه راز شي او دغه پروګرام مخې وسی. کله چې هغه راغی په اول قدم کې موږ دغه کلچر او انانات موږ مراته کړو، موږ خپل ځان دغه کلچر ته برابر کړ. کله چې زموږ د پروګرام یو څو میاش تیر شو، موږ د خپل شاګردان د کورنۍ د خونه موږ توفی او جایزې ترلاسه کول چې اصلا موږ بل فکر کړو او تاسو ساده بل شی ده. کله چې موږ د پروګرام یو کال تیر شو، تقریبا اضافه تر سلویخ تر خواستونه موږ د کیلو د باندو نه موږ ترلاسه کړ. هغه پروګرام چې موږ پکتیکا کې تطبیق کړ، اولین پروګرام د قابلیت پروګرام چې خوشبختانه اوس دوی پروګرام شروع شوی ده، هغه شاګردان چې زوږ فارغ شوه زموږ شاګردان هلته استادان دي.
اغل شکیلا د قابلیت د روزنې د پروګرام د موثریت په اړه وایي، په تیرو څو کلونو کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه ډیره لوړه وه، خو د دې پروګرام په پلي کولو سره دا کچه ډیره راټیټه شوې ده.
کوم اوس په مقایسه کو 2002 کال کې چې هغه وخت سره شوی وو، لیدل شوی وو چې تقریبا په 3000 کې شپږ سوه د میندو د مړینې کچه وو. خوشبختانه کله چې په 2010 کې دا سینې بیا شو ولیدل شو چې هم دغه پروګرامونه څونه مصر تمام شو، چې دغه کچه د شپږ سوه نه تر 322 راځي شوی وو.
میرمن شکیلا زیاتوي، زما یوازنی هدف دا دی چې میرمنو ته د صحت په برخه کې خدمت وکړم، د زده کړو او ښه ژوند زمینه ورته برابره کړم. کله چې میرمن شکیلا په کلي کې ژوند کاوه او خپل هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو بیا یې هم له میرمنو خپلې مرستې نه سپمولې او تل د هغوی په خدمت کې وه. د همدغو خدمتونو له جملې د خپل یوې جالبې خاطرې یادونه کوي.
تقریبا څلور کاله مخکې، هغه وخت چې خپل مې استقامت درلود او سبا ورځ زموږ دروازه وټکې کې د کله چې لرم اومله چې دوه جنګیان ولر دی او ما ته عذر کوي چې خلاجان راشه زما مور دغه سي نیمه لار کې مور مولادت کړی ده. خو هغه وخت چې ما ځان ته ولید چې خپل ځان جوړه ومه، مګم دغه جنګیان چې ما حالت ولیدل اصلا ما ځان ته فکر نه کړ چې زه په کوم حالت کې ما لرم. اومله چې واقعا مور ډیره خزيته خونځي دلوده او ام کوم شغه مور ته مرسته وکم، هغه پلاسنټا مور ته اوت کړ، سړي مور ته چلان کړ، د مور وضعیت نارمل شو. نو قبلګن هر چیرته چې خپل حالت خپل وضعیت
میرمن شکیلا د خپل هڅو او فعالیتونو په خاطر سکهال په نړیواله کچه د شلو هیوادونو په سطحه د کال غوره قابله وټاکل شو او جایزه یې ترلاسه کړه.
وزارت خارجه د سویډن او آی سی ایم یاد قابلګانو بینالمللي انجمن د 2015 کال کې دوی ابتکار درلوده چې موږ څنګه کولای شو قابلګان تحسین او تشویق کړو، چې په 2015 کال کې یوګاندا او کولای شو د افتخار ترلاسه کړي، او د 2016 کال کې زموږ دفتر او د قابلګان انجمن دغه تور زمان سره راوړنه هغه سره شریک کړ، او هغه په سویډن او آی سی ایم کې یو کمیټه درلوده چې د ټول مملک همدغه لاسترنوی نو ډاکومنت هغه ته رسیده او هغه کله چې ارزیابي وکړ، خوشبختانه ما کولای شو دا جایزه ترلاسه کړم.
درنو اوریدونکو، هغه جونی یو میرمن چې د قابلیت یو نرسنګ په پروګرامونو کې درس وایي، باید هغو کلیو او باندو ته چې میرمن پکې صحي خدماتو ته ضرورت لري لاړ شي او هلته مایندو ته با کیفیت صحي خدمات وړاندې کړي. اړوندو ادارو ته هم لازمه ده چې په لورو پرتو سیمو کې لاړ صحي خدمات وړاندې کړي چې د مور او ماشوم دواړو ژوند په امان کې وي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خاتوسی
شام بیاد بوما کبرو بڑو سلگو کی صبح شام بیاد بوما کبرو بڑو سلگو کی دجہاں